سلامت باشین. سپاس از مهمانان ما و مخاطبان ما، از شنونده های ما که تا این دم ما را همراهی کردن تشکر. رسیدیم به پایان برنامه این هفته در امواج آزادی.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پیل دې سات په خبرونو کو. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبره کړې ویل چې د جمهوریت دورې ټولو ډیپلوماټانو لنن څخه خپل ماموریت پای ته رسولې. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یو مشروع حکومت د افغانستان د خلکو اراده تمثيل کړي د نشټوالي له امله سفارت نن له غرمې وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته تسلیم کړ. تر دې مخکې په دې سفارت کې وی سرچینې چې نه غوښتل نو میات چې ازادي راډیو ته وویل چې د سفیر په ګډون د لنګ شوی جمهوریت نظام شپږو ډیپلوماټانو خپل دندې پای ته رسولې دي. د سرچینې همدارنګه ویلي چې د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حضور کې هغو نور پخوانیو افغان ډیپلوماټانو ته سپارل کیږي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت او د ان ترکیه د حکومت چارواکو په دې اړه رسمي څرګندونه نه دي کړې. د طالبانو د حکومت مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ځینو رسنیو کې د دوی د ځینو ادارو د معلوماتو حق کېدو په اړه نن په یو اعلامیه کې ویل ممکن دا معلومات په متفرقه ډول د انفرادي کمپیوټرونو څخه چې له امنیتي تدابیرو برخمن نه وو د لاسرسي وړ ګرځېدلې وي. د طالبانو تر واک لاندې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې هیڅ سیستم نه دی هک شوی. د اعلامیې له مخې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي اسناد اکثره عامه یاد تیرو کلونو دي. طالبانو همداراز ادعا کړې چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبري بریدونو په وړاندې خوندي دي. دغه اسناد چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو وزارتونو او خپلواکو ادارو معلومات پکې شامل دي د طالب لیکس په نوم په یوې نوې ویب پاڼه کې خپاره شوي وو. د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوک تایید کړ چې دای به راتلونکې اونۍ د جرمني د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د ترامپ پر هدف رڼا واچوي. نوموړي د سیشن بې پورس په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې همدارنګه وویل چې په پام کې لري له هغو امریکایي متحدینو سره وګوري چې غواړي په دې برخه کې له واشنگټن سره همکاري وکړي. بلومبرګ خبری رسنۍ د چهارشنبه پورس د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي کې لوګ به د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ټاکل شوی د فبروري له 14 تر 16 پورې جوړ شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ترامپ پلان په ډاګه کړی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر نظر واخلي خو ایمیل ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. فرانسې اوکراین ته د میراج 2000 جنگي الوتکو سپارل تایید کړل. دغه الوتکې د اوکراین د هوایي حریم د دفاعي وړتیا او د پیاوړتیا لپاره مهمې بلل کیږي. د فرانسې دفاع وزیر سابستان لیکورنو د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د خبر اعلان وکړ خو د ورکل شوالو تکو دقیق شمیرې و نه خوت. نو موري لیکلي نن لومړنی میراج جنگي الوتکې اوکراین ته ورسېده. پاریس مخکې اعلان کړی و چې د 2015 کال په پیل کې به اوکراین ته میراج 2000 ډول جنگي الوتکې وسپاري. د غلوتکې له هوا ځکه ته د توغندیو او برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې د لویدیځو جنگي الوتکو په ځانګړي ډول F-14 او میراج 2000 د ترلاسه کولو هڅه کوله. په 2023 کال کې د اوکراین متحدو هیوادونو د امریکا تر تایید وروسته موافقه وکړه چې F-14 جنگي الوتکې اوکراین ته وسپاري. د دغو الوتکو لومړۍ جوپه د 2023 کال د اګست په میاشت کې اوکراین ته ورسېده. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې.
اروپائی ٹولنا او په مجموع کې غربیان همیش په افغانستان کې د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو د نقص خبرې کوي، خو کوم وګورو دي تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه کړی چې په هغه سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
په دې اړه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څومره مهم دی او د دوی سیاستونو ته په پام آیا له طالبانو سره په اړیکو کې هغه راپورته کوي کنه؟ د چارو لوی شنونکو سره غږیدلی وو.
طبعاً چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري، خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو راپورونو کې به واورئ چې د کندهار د حوزوي روغتون مسؤلین په دې ولایت کې د زړه پر ناروغۍ د اخته کسانو د شمېر د زیاتوالي خبر ورکوي.
په تېره میاشت کې تقریبا 40 ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز د یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وو.
د اوروزګان اوسیدونکو وایي کوکنارې بند کړي، غنمو ته یې مخه کړې خو لګښتونه یې نه پوره کوي.
پخوا خو له تاریاکو نه اوس تاریاک نه سن، اوس په د ژمي کې خاص بس غنم دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان د وضعیت په اړه شپږمه غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون شوې و د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او یو شمېر عام خلک بیا وایي نړیواله ټولنه باید له غونډو، خبرو او بحثونو ور اخوا په افغانستان کې د وضعیت ښه کېدو لپاره عملی اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو او خبرګونونو په دوام تازه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو د وضعیت په اړه شپږمن ناسته کړې. د تاجکستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر له لوري پرون چهارشنبه په خبري شوی اعلان کې د زیاتو جزئیاتو لورکولو پرته راغلي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د اعلان په ټکو د ناسي ګډونوالو د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقوقو او امنیتي ننګونو او ګواښونو په تړاو خپل نظریات تبادله کړي دي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته تر دې مخکې د دې لړۍ غونډو 15 نوري په بشکې، کشقاباد، بروکسل، تاشکند او المتا کې جوړې شوې دي. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ملموس اقدامات وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اروپای ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش د افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د نقص خبرې کوي، خو که موږ وګورو دوی تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی کړی چې په هغه سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
د ښځو د حقوقو فعال فاطمه اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ښځو د حقوقو د یوې فعالې په توګه مې له نړیوالې ټولنې غوښتنه دا ده چې دوی یوازې باید په ناستو او د اعلامیې په ورکولو بس نه ونه کړي. نړیواله ټولنه باید په رښتینې توګه له افغانانو سره ودرېږي. دا د دوی انساني مسؤلیت دی او باید ترسره یې کړي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز په ګډون پر دوی ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول چې په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولایسن چې د دوشنبه په غونډه کې ګډون کړی و د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د خبرځای په ټکو دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان نازک وضعیت ته په اشاره سره د ګډو ننګونو لپاره د حل لارو همکاریو سربیره د سیمه ییز ثبات پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا د غونډې په ورګون کې ویلي د سیمې هیوادونو باید افغانستان سره مرسته وکړي چې سیمه ییز ثبات یقیني او دایمي شي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړی د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د خپل حکومت د ښو اړیکو خبره هم کړې ده. هیره دي نوې چې تاجکستان مخکې وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت اداوي کړي او افغانستان سره یې د خپلو پولو امنیت ټینګولو ته پام کړی. خو د منځنۍ اسیا نور هیوادونو بیا بیلابیلې پالیسۍ خپلې کړې دي. قزاقستان او قرقیزستان لا لوړاندې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له نوملړه لرې کړی. ازبکستان او ترکمنستان ورسره ښې اړیکې پالي او ترکمنستان بیا تر ډیره بریده په سیمه کې خپل د بې پریتوب سیاست خپل کړی.
د افغانستان په اړه د دوشنبه د غونډې په اړه مې د چارو لشنن کې غوث جان باسره چې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو چارې له نږدې څاري مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تاجکستان د دې غونډې کوربه او هغه هیواد چې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو خلاف د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښې نه دي، آیا دا ډول غونډو کې د دې هڅه هم کیږي چې ټول د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي؟
زه فکر نه کوم چې دلته د کوم واحد نظر رامنځته شي. د هغه چې تاسو وفرمایل د سیمې هیوادونه مختلف موقفونه او موازی لري د اوسني حاکمیت په وړاندې. تاجکستان هغه هیواد دی چې تر ډیره بریده د اوسني حاکمیت په افغانستان کې د هغې په مقابل کې یو سخت دریځ نیولی دی، ورسره مستقیمې اړیکې نه لري ګرچې ځینې اړیکې ورسره پالي. مثلا کله چې د برق د پرداخت هغه برق چې د تاجکستان لیږل کېږي افغانستان ته د هغې موده پوره کېږي، نو بیا د همدې واکمنو څخه د پیسې خپلې غواړي. په هر ترتیب ځینې خبرې رامنځته شوې وې د افغانستان د جنرال قونسلګری په اړه په غرنی کو بدخشان کې. په هر ترتیب تصادفي هم نه ده چې دغه ځای یا دغه مکان چې تاجکستان دی دا غوره شوی دی د کتنې دپاره، ځکه چې نور هیوادونه همغه چې تاسو په راپورتاج کې مورته اشاره وکړه بیلابیلې اړیکې لري اوسني حاکمیت سره په کابل کې.
بله، همدغه موضوع ته راتلم چې د طالبانو حکومت د سیمې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره یو شمېر هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، اقتصادي ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړې دي. هغه اندېښنو ته په پام چې په تېره بیا لویدیځ ډېر راپورته کوي د بشري حقونو موضوع ده، په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه دي، د لږکیو حقونه دي، نور موضوعات دي، آیا په دول غونډو کې پر دې پرتل دي چې اندېښنې بیان شي داسې کوم عملی اقدامات هم کیږي، او آیا دا هیوادونه کولای شي په طالبانو باندې فشار راوړي په حکومت باندې چې دوی یو څه لخپلو هغو سختو چلندونو په شا شي؟
ګورې دلته موضوع داسې ده، دا هیوادونه همغه چې تاسو اشاره وکړه او دا بالکل منصفانه ده، عیني ده، دا هیوادونه په استثناء د تاجکستان اوسنی حاکمیت سره راشه درشه لري، ورسره اړیکې پالي، اقتصادي اړیکې ورسره لري، د ترکمنستان نه شروع تر قرغزستان او قزاقستان پورې، د ازبکستان په شمول، چین او ایران او روسیا خو پرېږده په ځای. خبره دا ده چې دوی البته چې هغه څه چې دوی پوهیږي د بشر د حقوقو هغه موازین او اصول چې عمدتا د ملل متحد منشور پر بنسټ دوی بنسټ هغه ته اشاره کوي، طبعا چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري. خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه، دوی په هغه ترتیب چې دوی پوهیږي او دغه ارزښتونه ته دوی خپل ارزښت قائل دي په همغه ترتیب طالبانو سره بیل شکل چې مطرحوي، ځکه چې دننه په دې هیوادو کې په دې هیوادو په حاکمیتونو باندې هم فشار شته دی. خلک ګوري چې هلته د ښځو د حقوقو د ازادیګانو بالکل نشتون دی، نو په دې ترتیب دا خلک غواړي چې دننه د طالبانو باندې اثر وکړي، نه دا چې ډېر رسنیز او ډېر سیاسي کې دا مسایل.
د افغانستان په اړه د دوشنبه د غونډې په باب د چارو لشنونکي غوث جان باسر مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ګډ کډوالۍ مرکز MMC وای افغان کډوال په دې وروستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو شرایطو او کړاوونو سره مخ دی. په جنیوا کې میش د کډوالو د ملاتړ د سازمان په یو نوي راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشت افغانان د نیونو او ډیپورت له زیاتیدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ دی. په عین حال کې په دغو هیوادونو کې یو شمېر میشتو او ورڅخه ستنیو شو افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته د دغو فشارونو د زیاتوالي پخلی وکړ. نور په دې رپورت کې
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقيف او خراج د زیاتیدونکو ګواښونو سربیره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویلي، افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتیدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي، په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي، په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. هانز مونږ یو همکارې د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کمپ ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومته غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دې ودروي. د ګډې کډوالې مرکز یا MMC په راپور کې راغلی، د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي، د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي، د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي، په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي ډیر ورسره ظلم کیږي. یان د کار خاوندان، عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورټ هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورټ لرم او قانوني پاسپورټ دې چیری کوي.
د ګډې کډوالې مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چې دا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پابندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي، او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیولو او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
نن په خوست کې په شاوخوا 1500 مهاجرو کورنیو د ژمنیو توکو مرستې وویشل شوې. د دې پروګرام منتظمینو وویل چې د مرستو په ترلاسه کوونکو کې نیم له ګاونډیو هیوادونو خوست ته ورستانه شوي مهاجر دي او نیمه نور هم داخلي بې ځایه شوي دي. نور حالي د نجیب الله الخیل په راپورټ کې.
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د 10,000 ډالرو په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک، پوښاک او سوانګ توکو او قلمه مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشری مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواری مشال رډیو ته وویل،
دغه مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 1 کیلو بوره ده، او همدارنګه 5 لیټر غوړ دی، او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي، او همدارنګه 2 دانې کمپلی دي او شپږ عدده جمپری دي.
په خوست کې مېش کډوال چې د استرالیا د بشری مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه، خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل،
په کور کې مې څنډه مرسته وشوه، خلک ډېر غریب دي، افغانستان ملت ضرورت لري، ما جیر رغولی دی چل نه لری نور رحمال نه تمبل ردار خلق ته پیوا کټا کدو کاډی دی نو میګ مطلب دی نړی نه دا غوړو چې می سمرستا وشي د غریبونو سمرستا وشي او خا په ترتیب راسی
دمرستو تر لاسه کوونکې کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي لاغه پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي د خوش یو بل اوسیدونکو یار محمد ویل
نړیوالو مؤسساتو مدا غوښتنه دو چې خلک ډیره جزون دي غریبون دي بیکور دي بیکسم دي مونږ دا غوښتنه دو چې خلکو سره باید مرستي وشي په هر ډول کې
د مرسته ترلاسه کوونکو همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکي او نه دی پریږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجی ډیر شي د خوست اوسیدونکو جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات نیممن په من باندې وړو راوړو بل کاروبار شیم نسته ګاډۍ چلو په بازار کې
په خوست کې میش داخلي بیځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وای په دې ولایت کې سږ کال په 20,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی چې پراتونکو کال کې به شاوخوا 19,000 ټنه حاصل ورکړي خو د دې ولایت بزګران وای چې دوی د کوکنارو پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړې چې لګښتونه نشي پوره کولای او حکومت ته پکار ده چې دوی ته بدیل کښتونه پیدا کړي یا هم ورسره زیات مرسته وکړي
اورزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی غنمو پکښې کې دری او یا هم څلور پانی کړي خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وو چې په دې سیلا کې د تریاکو په جوړته په سیمه کې ویل کیږي د دغه ولایت اوسیدونکو او ځایي بزګر صاحب جان د خپل ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي کوم چې دوه کال وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو او هغه محل به دی او په لکونو نور بزګران دغه محل د کوکنارو په پجی مصروفه و خوست چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي بزګرانو په خپل ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي
روزګان کې خونو خاص غنم کرسوي چې بشنه کرسوي بیا دغه نالانو ماسه و نور خونو ژمی دی بل د شنه کرسوي ټوله مکمل ګرځ غنم په خوخه لا تاریخ او خوست تاریخ نه سن اوس په ژمی کې خاص بس غنم دی
د دغه ولایت یو ځای بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کته هم د پخو پر تل اوس ټول خلک غنم کری خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دی را کم سوي
خو خو دی و تریاک کړی خلک ټول په تریاکو اوس تقریبا درې کال سلو کار دی چې تریاک نه کری کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي غنم پر سو دی ګرانی په سلو غنی سلو شل غنی رسیدلې دي
لدی ټول سره سره د اورزګان ولایت بزګران د حکومت او مؤسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي ترڅو دوی له پکر څخه خلاص او خلکو ته ژوند اسانه سي
کښت خو نو به شي در سمز کې شي دی ګوره ټول غنم دي تاسو نه دی په خپل ویني او د سيدي غنم ششکل ډیر کمزوري دي واس نه پر سيجه وروري واغوني کوټ په څلور زره کال تاغاني دي غنم من پسل پی دي ته برکه زوات او کدا سره جوړی سره رسیږي حکومت مقصد مر سره داسي وکي دي ترته کوډونه راکي شروع را غنم پسل مقصد دی شي په وسی
بل خو بیا د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي چې ششکل په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20,000 هکتار مځکه غنم کرل سوي دي د دغه ولایت د کرنې پر ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي
موږ د اورزګان ولایت په سطح 20,150 هکتار زراعتي ځمکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 1,950 متریک ټنه تولیدات لرو چې اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله بل خوا زموږ د خوا څخه 1,600 کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود یوه بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري او یا بوجی تور کو دی دی اف ای دایمن فاسفیټ سره په وړیاتو بزګرانو ته ویشل شوی دی.
اورزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ سوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. میرویس حبزوی روغتون د مسؤلینو په خبره په تیره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه حملې له امله د روغتون ته وروړل شوي چې دا د پخوا په پرتله زیات شمیر ناروغان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د میرویس حبزوی روغتون د داخله ناروغۍ څانګه ده. دلته بستر سیوی کسان په زړه او نور ناروغي اخته سیوی
بل شیوان غره یو واس پاسکولونو یو څو ورخلونو یو څو ورخلونو
او یا کلن محمد چې د زړه د حمله لامل د میرویس سازوی رختون ته راوړل سوی وای د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پرازي د په خبره درې لمسیانې په یو ځل د خونی د نړۍ دوه لامل مړې سوی نو ځکه د غمجن دی او د زړه د حمله سبب کیږي.
زړه څومره روانه وخوره والا فزانم پسوي په زړه کې راولم دویته دویته د یو را شروع کوله وستر نه فستنګ شور شل مراد وو وستر نه فستنګ دی تیر نور الحمدلله ټول اصلاح شوی دی دوی درب کامیاب کی یو نه فستنګ را پاتره وای په درې کال اخو تر پیښه یا بوله مرزي منو درولله یو درېل مسیانی وی او خونه فراوانه لیدل دا شیدان اسولی دا درې مورز بازران درو بنو.
اته پنځوس کلن عبدالشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حمله ورسته روختون ترولل سوی او اوس یې وضعیت په شکې دو دی. د په خبره د اقتصادي او نور ستونزو له امله فکر خراب و چې د زیات ذهني فشار ورسته د زړه حمله پر اغلی
چې مخستان سم دم ناسوم به د سولم چې راپورته سولم د باندې راووتلم عباره چې د باندې راووتم چې شبو دی وکړ چې لاله پر د زګر می درس و ازاله خو ته به ته ګړې پرې وتن چې پرې وتن درغه په ځکه بیا راووتلم چې راووتن بیا درداغه لا پر زګر می درس و بیرته لاله خو ته دریم غا شرا وتم پر سرګم تور شپاس و بلایم شی پر سرګو نه دیل دی بلایم د بچانو را واسه ماته را واستنم بلا په ځان نه پیدل درد مرنه و چې بل کم درد و په سر نه خلاصې دی بس خو نه چرت په کار سوم چرت په کار مډیر و مسکینی نه خو بار دغه سو پیش
د کندهار د میرویس صاحب زوی رختون مسلین وای د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د میرویس رختون د داخله واټ مشر ډاکټر عزت الله نیکزاد وای ورستر بلی د زړه ناروغي زیاتیږي او دوی ته په تیر یو میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حمله له امله ورول سوي دي.
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتې دودي ار ورځ یو میاشت تر بلې میاشت پورې واقعیت زیاتیږي او دا ناروغان د سړي چې دا په موسم پورې اړه نه لري دا په دوبي او په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي. په تیر میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمی کار ډیزیز د یعنی د زړه د حمله د وجه څخه راغلي و او شپارس مریضان هم نور قلبی تکلیفونه چې درلوده دا غل وجه څخه مشتراغلی و چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړی دي. البته او پیډی مریضان او سراپا مریضان ډیر از هغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هو تعداد.
ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي ذهنی فشار د نشي توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار هر وخت ناست د مالګي زیات استعمال غیر فعال ژوند چاغوالی د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لستر او لاملونه څخه دي. نیکزاد بای په دغه ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي.
هغه مریضان چې شکر ده لری او شکر نه کنټرولي پریز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی. او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پریز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عام استلا ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګ هغه خلک چې سیګریټ سکي سموکرانی کاغه چلمی کا سیګریټي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه سقیل غذایی خوري.
روغتیا پلان وایي د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیاي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامې دای سي.
پام دې راپور سره د خبرونه دوه منې مې ته ورسېدو د برخه کې د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو ځانګړې پروګرام مهروي خو ترغه مخ کې یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لاندېسته. د ترکیې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت نن پنځمه په خبر پاڼه کې خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې د جمهوریت دورې ټولو ډیپلوماټانو لنن څخه خپل ماموریت پای ته رسولی او سفارت د ترکیې بهرنیو چارو وزارت ته تسلیم کړی دی. خو تر دې مخکې په دې سفارت کې یوې باوري سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد چې ازادي راډیو ته وویل د سفیر په ګډون د ړنګ شوي جمهوري نظام شپږو ډیپلوماټانو خپلې دندې پای ته رسولي او زیاته کړې ده چې د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حضور کې هغو نورو پخوانیو افغان ډیپلوماتانو ته وسپارل کیږي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه راپورونه ناسم بللي چې وایي د دولتي ادارو سیستمونه هک شوي او پټ اسناد خپاره شوي دي. د دې وزارت لخوا نن په یو خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې هیڅ سیستم نه دی حق شوی او زیاته کړي چې هغه اسناد چې په ټولو نیوز رسنیو کې خبره شوی اکثره عام یا د تیرو کلونو د طالبانو د غراز ادا کړي چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبری بریدونو په وړاندې خوندې دي. د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي کیټ کلوک تایید کړ چې د راتلونکو اونۍ د جرمني د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د ټرمپ پر هدف رڼا واچوي. نوموړي د غراز ویلي په پام کې لري له هغو امریکایي متحدینو سره وګوري چې غواړي په دې برخه کې له واشنگتن سره همکاري وکړي. فرانسې او اوکراین ته د میراج 2000 ډوله جنگي الوتکو سپارل تایید کړل. دغه الوتکې د اوکراین د هوایي حریم د دفاعي وړتیا او د پیاوړتیا لپاره مهمې بلل کیږي. د فرانسې دفاع وزیر نن په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې د خبرې اعلان وکړ. خو د ورکل شو الوتکو دقیق شمیرې و نه خوت.
ازادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دیونی کې ګانشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د اغیزو پاړه پیغامونه راته پریخي. تاسو خبر یی چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمیر هیوادونو سره خپل مرستې د درېو میاشتو په مخه وزندول نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو. د چاري په مستقیم ډول د یو شمیر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیز وکړي. په دې اړه تاسو پیغامونه راخستل شوی دغه راز تاسو به خبر یی چې پاکستان زرګونه افغان محصولاتو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړی دی او دغه بورسی یو مسول وای چې ځبان دې درس فیصد وند پکې افغان جنو ته ځانګړې شوی. په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکشو وای ځانو د پروګرام لنډه برخه هم لې یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجارانو نه دي دکانداران دي دی باید د انصاف څخه کار واخلي. ځکه چې ایوا اونې کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي اته یا دغه نه هم خکته شوه ده اوس هم ریټونه ماغه سي دي. خو دې وخت کې تجاران ایوا بل دوکه کوي. هغه دا ده چې کله دې ته وویل شي چې اوس خو ډالر کته شوه د تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوي نو بیا دی وایي چې منګه دا سودا مخکې کړې ده یعنی کوم شین چې موږ راوړی دا موږ مخک راوړی دی نو په دې خاطر باندې موږ رانه خرڅو. خو چې کله فقط د خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختل ده نو بیا دا شنو وایي چې دا سودا خو ما پارزانو کې راوړی ده باید چې پارزانه کې خرڅ کما. نو دې سمدستي خپل نرخ ته تغیر ورکوي، نرخونه ډوړوي. نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغه شکار کوي نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرمان دي، ځکه دی غدر او دوکه کوي او غدر او دوکه څوک کوي هغه نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرم دي. او بل دا د چې زمونږ ولس چې دی دا یو زپل ولس دی، هیڅ د هر طرف نه مونږ زوریدلی یو، جنگونه زورولی یو، مړي زورولی یو، غمونه دا ټول مشکلات مونږ زورولی یو. په تیره بیا غربت مونږ او تاسو ډیر زفلی یو، ټول افغانان بل جمع ده، دغه ما نرخونه کم دغه سجګ لوړ پاتې شي، هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیان واخلي. نو په لهازه د ټولو دکاندارانو تجارانو ټولو نه می خواسته غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلي او بس دا ولس نور مزوروي.
دلته زمونږ په شینوارو اړوند مارکو بازار، غنی خیلو بازار او همدارنګه دا چین په ولسوالیو په بازارونو کې، په تورخم کې د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي. او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوې، د احتکار مخه، ځکه ورځ تر بلې دکانداران هم د خلکو نه چې په څوکې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي، او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي. او د دې نه باید بررسي وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پاتې شي. لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې ډالر جګ شوی دی نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوې دي، او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي، ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت یې اخلي. نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی، خلک ډېر مایوسه دي. زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1600 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي. نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده، فقر دی، اقتصادي بد وضعیت دی، اقلیم بدلون دی. نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه اوښتي دي.
دغه احساس مونږ بیخي نه چا خبره د ثانی په حساب باندې کولی شو، ثانی په ثانی باندې، دقه په دقه باندې. دلته چې دی په بیو کې جګوالی راځي، خو کله چې ډالر بیا د افغانۍ په وړاندې راټیټ شي بیا دغه احساس بیا مونږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې د توکو بیه څنګه راټیټ شي. خو لړوالي کې دی ډیر تکړه دي زمونږ تجاران، دکانداران، حتی په کلي کې چې دی دکانداران چې واړه دکانونه دي، پاپړه یو شی بل شی خرڅوي، هغه په بایو کې ټیټوالی او جګوالی راځي. نو په ولسوالۍ بازار کې، ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل مونږ شو کولای، او بیخي یعنی د دقیقو په حساب یې مونږ شو کولای چې یو دکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل او بیرته چې راغلی بس یعنی بل دکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دکان نه راشي، نو بس په هغه کې بیا تغییر راغلی په بایه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړاندې کړ، الله په امان.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یاز خبرې کوم، کمې اوازې چې دي چې وایي د افغانۍ د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي. دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکثر چې شی په هغه به وي، او چې ډالر دا یوازې د کپ پورته ولاړې دغه د دوو کالو شان اخوا د دوی سوداوې کړي شی پورته کوي. د امارت مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند کروشانو باندې څارنه وکړي او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې دا مرستې صحیح صفا توګه باندې نه توضیح کیږي، غریب او مستحقو خلکو ته به نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالدار وي او گزارای ښه گزارای روان وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي لما بینه، نو اکثره مالدار خلک وي. او بل د امریکا په مرسته باندې الله جل جلاله دې بندگانو او لوزینو ته تړلې، که امریکا مرسته وکړي کونو کې د الله بندگان دې روزي به الله پاک ورکوي، دی ولور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. امریکا مرسته سي بندې سي په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دې سي خدای پاک بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زما نوم شریف الله شرافت دی، د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ د ګرنی د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ترامپ چې د ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول که زموږ سره خدای را سره ملګری دی د خدای په پزل سره، نو هیڅ تشویش موږ نه کوو پر دې برابر. الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پر کوي انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې ګای مخته ګای شاته، نو بس کارونه سمېږي، د خدای ته امید لرو، ډېر امید لرو، په توکل مونږ ډېر په خدای دی الله پاک چې وسته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د آزادی رادیو محترم اوریدونکو همکاران، ډالر چې دی چې کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی، زیات شان قیمته شوي. محترمینو، باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر اونا که پخپل حیمت باید واکو، سوی خارج مرستی چی دی اغا یو ساختانه ای دی، خپل حیمتی چی دی اغا دایمی ده.
خوراکی تو که اولی نه چه هر سشی با پینجوز سل پا هر سکی بیا پار گوزه که دکانداران تا شو پل ماور پا بار خواه چې ویل به ډالر پورته دی، ډالر ها دی، ډالر وکړه ته ډالر ودلته، که ډالر هم څه پور سیم کړه ته سي دکانداران د ډیر شی په میور په برخې دي، ځکه هم د سیم دا خبره تا ته راوړي، ځکه د خرید مخکې کړي او وروسته بیا پر دې باندې ډالر مازی دوی پیسې پورته سي، دی دستي وای وای ډالر پورته دی ټانکۍ دی، ځکه د سودا کړي بیا در باندې راپورته کوي. نو ښه سو د افغانستان پر زړېدلې ملت باندې ښه سو چې دا ډالر یو څه کښته سو، خپلې بیته باید راسي چې یو څه د خوراکي توکي ارزانه سي، ټول مسلمانانو سره په تشویش کې وه، او ښه دی چې ډالر په یوه خاطر ارزانه سي، ځکه چې دوکاندارانو ته ممدا ور په پلمه ور په بخه.
زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش بارډر کې کار کوم، او د ډالر چې څنګه هم راکښته سو ډېر ښه وس، په ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایي مواد مخ پر لوړېدو وه، او دوکانداران ته ښه پلمې په د مخه وې، ځکه ویل به چې ډالر پورته دی، موږ په ډالرو سودا یو کو، موږ په ډالرو موږ څخه تجاران ډالر غواړي، نو په یوه خاطر ډېر ښه سو چې ډالر راکښته سو، ځکه غذایي مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی، او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري، ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځل بیا په ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې، او بل د ډالر رښته کېدو سره به ان شاء الله ټول خوراکي کې توکي ارزانه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، زه د زابل ولایت خبر کوم. دا بهرنی مرستې کار څه موضوع ده، مثال دغه بهرنی مرستې چې دلې راځي، ولکه یې یتیم ته رسېږي یا یې چاته هم رسېږي، دوه لار سړی خپل کار کوي، شخصا زما سره په کور کې ملا ده شه، نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخوا ته کور د څنګ ته، د ملا صاحب پیسې اخلي، ماشونه هم اخلي، په معارف کې کار کوي، ماشم اخلي، او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره د پکښې کې وي، ولکه یا د یتیم په کیسه کې ده، د بې وزله په کیسه کې ده، نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، د ازادي راډیو ډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې بندې جدل ته شات چې ډالر پورته سوی دی، شات چې پر شان باندې ساغلی زوکي خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي، خو خبره تر ډیره پورې د دې ځای په تجارانو کې ده، دلته بعضی شان چې ډالر یو روپی لوړ سی دوی هغه شی چې یو روپی ګرانی جو دی شل روپی ګرانی او هغه شان چې ولسی خرڅي مثلا پومبه د کنجیت دی او ریحان دی جواری دی غنم دی هر شی دی چاغه ولسی لري چې خرڅي هغه شی بیا نور سره پورته کیږي نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې دا ولسی خرڅي بیا باغه ګټو تاوان سره یو رقم وي بیا به خلک نه زیانمن کېدل او نو حکومت باید دغه توجه وکړي نرخونه کنټرول سي او که دا رقم حالت روان نو بیا ولست ستونزه سره مخ کېدلای سي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د نرخونو د لوړېدو او د غراز د ډالرو د بای د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کوم اندېښنې څرګند کړې وي په دهیله چې دغه اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه. په دې وروستیو کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغانستان د بورسونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغه بورسونو کې څه باندې 10% نجونو ته ځانګړي شوي دي. دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوي. زموږ همکار طاهر خان له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟
1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب دی که سل سکالرشپ وي په دې کې 3/3 او سکالرشپ ته جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي سره به بنوي او د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته دغه طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریدي نو دا یو حساس موضوع خو وي نو تاسو په دې سلسله کې خو ځای خبر حکومت سره به یو انډرستانډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کو یو کابل نه
موږ چې د څومره جینکې راځي په سکالرشپ باندې هغه ته موږ په لیمبسي سره خبره کړې ده چې هر یو جینې سره راضی پاکستان تا هغه سره چې کوم محرم وی هغه ویزا مونږ ورته لګاو
ٹھیک ده
چې هغه معشوم تا چې پاکستان ته راضی هغه له دا تکلیف نه وی خو هغه زې پوره
دا خبره شوه ده دا
شوه ده خو الریډی دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه محرم چې پاکستان ته راضی مونږ هم لکه چې زمونږ معشوم دی په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل د هر سټېستون او بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشتې فروری میاشتې با زموږ امید ده لرو چې
دا سره ورسې
روزي نه یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته باغ
او دا کې په دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر ګریډ سټوډنټان انډر ګریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خوبا زمونږ د دغه چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زمونږ ټول تعلیم په انګریزي کې ده هغه سټوډنټان د تیارولو لپاره چې هغه کلمخ یونیورسيټانو ته ځي مونږ د دې لپاره دلته زیرو سمستر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو
صحیح شو
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته لپاره به درې څلور پنځه میاشتې مونږ هغه ته انګریزي وایو
پاکستان
جب به وزده کوي چې کوم ستمبر سمستر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زمونږ مین سمستر راځي د انډر ګریډ ولا سټوډنټان به هغه کې مونږ
تاسو به کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي
بل مداوی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته وانه کې شي دا مشکل ته خبرې
دا ترې دوه کال مخکې پورې ها ځکه چې دا پاکستان ګورنمنت فاندینګ برکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا توا کالون مخک نه چې زمونږ دا چیرمن صاحب د ایشو د اوټو او چا تکړه د ګورنمنت سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
د دوا بغیر دغه پاتې نشي
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغان بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کر کون کو ریڈن کو سلام نو نن کوم ہلم نیم ٹول بر تر ہو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برکتی تر لسکاله سوار لسکاله عمر لری کی چیر یو رور پاړه معلومات لري د خپل از ما جا غوریز ما سره پر دغه شمیره باندې یا اړی کچنګ کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 کچیر د زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک پاړه معلومات لري زما سره دی یا ژغ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مژ هیڅ پاړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د زما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران اورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوی پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایلی ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولید هلمند ولایت مساکلہ ور سوالی خبر کوم. ما ورور دی وکاله کیش د کور نه درکاسو دی شو ته دی بیا هیڅ معلومات نسته. او دا وخت موږ کور مرجول سوالی کړی مرجول سوالی ستل دی یاره کف دغه معلومات لري په داش ما دې مرسته رنگوي 0 2 4 9 8 0 4 و دنوم اسنه د شنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور د جنان اکازوي دي.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوشنه زوی لرم، نوم یې عبد الله دی، زما کور په نیم روز کې دی. واسنه چې په دا شی مو خدمت نه شي په دا شی.
زموږ د غران اوریدونکو خپل د ټلیفون شميره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شميره را وغوښتل او تاسو ته ولولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د دې دادی په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سیم پی وو، دا د درې کال کې چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتلی د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوري دی، نو لطف دی کې تاسو ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې سې شلاف منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سوار نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام د چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې کچھ ته معلومات دي په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسې. 0 4 0 8 0 6 نه بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسې. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ اختل کور تا ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکوون کاری دونگ تنگ اس جولی اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت گریش ولسوالی سره زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شا خو دی تقریبا د لاس بول سکاله کیږي ته خپل کور نه ترکسوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دانه نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 0 8 0 0 سلام د 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی شریف کارکون کو اور دوں سلام پدیل چ جوړ بس مننه په مرادات پرونه جوړ خیر د زبر د ورک سو اجزان د پارا د پرونه مجوره ته دا به خې پندور کار دی مز یو دو سرک دی د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی وسیتن کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار توک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د دې په شماره ته سوال ما څه پروا څه پر څلور دوه اته شپږ څه پر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم څه پروا څه پر څلور دوه اته شپږ څه پر څلور دوه مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبره کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت د کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما غار دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمیره ده تر بل دې څنګه شمیره باندې که زنګ راټوي شمیرات
السلام علیکم د ازادۍ درادوی ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلی دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
ساعت 10 شپه است. صدای